سد مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زه فرشته جلال زی وړاندې کوم. د مازیګر تر پنځو بجو پورې به په دې پښتو خبرونه کې د سیمې او افغانستان پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. وبوري چې په پېښور کې په دوو غبرګو به می چاودنو کې نن د پولیسو یو لوړ رتبه افسر او پنځه تنه نور وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی دی چې په مصر او تونس کې باید د ډیموکراسۍ په لور سوله ییز انتقال وسي او اسلامی بنسټپالی ډلې باید په دغو هیوادونو کې د حکومت واګې ترلاسه نکړي. نور خبرونه به احمد زبیر جمان او فریده هورسیفی وای.
د افغانستان د نوی ولسی جرګې غړو وروسته هغه چې د انتخاباتو په دوه دورو کې د خپل رئیس په ټاکلو نتوانېدل، د رایې په اکثریت سره د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې یو 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ له منځه وړي، او د افغانستان د قانون او مالي وزارتونو د قانونو په عوایدو کې د لا شفافیت لپاره د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د نوی ولسی جرګې غړو وروسته له هغه چې د انتخاباتو په دوه دورو کې د خپل رئیس په ټاکلو ونتوانېدل، د رایو په اکثریت سره د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه وکړه. له پریکړه وروسته د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني غونډه پای ته ورسوله او ویل نوی کاندیدان د سبا خپل غوښتن لیکونه وروسپاري. د وای نن نورې خبرې بیخي نشي کېدای، اجنډا معلومه ده. نوي کاندیدان خپل غوښتن لیکونه راوړي. د ولسی جرګې په پریکړه کې دا څرګنده نه شو چې آیا هغه څلور کسان د ځانونو د بیا کاندیدولو حق لري چې د انتخاباتو په تیرو دو دورو کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي. په دې کسانو کې عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، عبدالظاهر قدیر او میرویس سیاسي شامل دي. له دې سره سره ولسی جرګې د سپینو او باطلو رایو د برخلیک په اړه چې په تیرو انتخاباتو کې د لانجې اصلي ټکی وو هم پریکړه ونه کړه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په وروستیو څو ورځو کې د دې مرکز د استیناف محکمې 11 تنه د مخدره موادو د قاچاق په جرم تر 20 کلونو باندې محکوم کړي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي له 11 کسانو څخه 12 تنو ته د 20 کلونو باندې او پاتې نورو ته له 2 تر 6 کلونو باندې سزا ورول شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ له منځه وړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال سید عبدالغفار سیدزاده نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل ټاکل شوی پر اتلونکو دو یا درې اونیو کې 250 نور خصوصي امنیتي کمپنۍ هم لغوه شي. سیدزاده پر تل دی چې د چانو مخلي وویل په دغو کمپنیو کې وایي په جګپوړي دولتي چارواکو پورې اړه لري. او د افغانستان د قانون او مالیه وزارتونو د قانونو په وایدو کې د لا شفافیت او د فساد پر ضد مبارزې لپاره د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. چارواکي وایي د تفاهم لیک مخې به دواړه وزارتونو د قانونو د وایدو لا خره ټولولو او د هغو په اړه د حساب ورکولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د تفاهم لیک په اړه خبري اعلان ته ویل
د دې تفاهم نامې په اساس وزارت مادون کې یو ټیم جوړیږي او د دې ټول هدف دا کړه چې د اوایي جرم کې شفافیت څومره چې مونږ توان لرو هغه شفافیت تامین شي.
افغان چارواکي وایي د هیواد د قانون د وستلو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړې دي تر څو له هغو څخه په ګټه اخیستنې سره د هیواد او خلکو اقتصاد پیاوړی شي. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه فریده هورسیفی وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي دوه غبرګو بمی چاودنو نن په پیښور کې پولیس په نخښه کړل چې دیول ور رتبه پولیس په ګډون یې 15 تنه وژل. د سیمه ایز پولیس دفتر مشر شفقت ملک ویل په یوې زوروري حمله کې یو ځن وژون کې پر هغه موټر خپل بمونه منفجر کړل چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د قمندانۍ مرستیال رشید خان پکې سپور وو. په پیښه کې رشید خان له درې نورو کسانو سره وژل شو او تنه نور ټپیان شول. دا پیښه د پیښور ښار ته څیرمه یوې سیمه کې وشوه. څه کم درې ساعته روستا تر لومړنۍ پیښې یو څلری واټن کې د پولیسو پر یو موټر چې غزمې تراوتلې وو د سړک د غاړې بم والوت. په پیښې کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. پاکستاني طالبانو د دواړو پیښو مسولیت په غاړه اخیسته. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر او تونس کې د دیموکراسۍ په لور د تګ لپاره د سوله ییز انتقال غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې اسلامي بنسټپالې ډلې د دغو هیوادونو سرنوشت په لاس کې ونه نیسي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی نن وویل هغه مطمئن دی چې مصریان به دیموکراسي او مدني حقونه وغوړي نه بنسټپالنه. فراتینی د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له میاشتنۍ کتنې د مخه د خبرې وکړې چې تاکل شوی د دې غونډې اجنډا به د شمالي افریقا هم د دواړه هیوادونه یعنی مصر او تونس وي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر میشل سپندلیګر ویل د هغه هیواد هم په مصر کې د بنسټپالو قدرت ته د رسیدو احتمال اندېښمن کړی دی. پزرګونو تنه د مصر په پایتخت قاهره کې راټول شوی او دا ومه ورځ ده چې د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکو د عمومي احتساب غوښتنه کړي او دوی هیله مندي چې سبا ته به 1,000,000 خلک لاریون وکړي. اعتراض کوونکي د جمهور رئیس حسنی مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ ختمې دل غواړي. مقامات وایي چې د پولیسو بیرته راتګ به لوټ او تالان پای ته ورسوي. خو ریپورټونه وایي په قاهره کې پولیس چندان نه تر سترګو کیږي. څه باندې سلطنه د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د مصر په روانو ګډوډیو کې وژل شوی دي. د جمعې په ورځ د پولیسو زه پوځي عسکر ونیو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن دواړو د یو منظم انتقال په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې په مصر کې دیموکراسۍ ته بدلون دی د یوې منظمې انتقالي پروسې له مخې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل
We want to see an orderly transition so that no one feels
مونږ غواړو چې یو منظم انتقالي پروسه ووینو چې هیڅوک د خلا احساس ونکړي. یو داسې پروسه چې خلا پکې رامنځته نشي. دی یو داسې سنجول شوی پلان هیله کوي چې په نتیجه کې یو دیموکراتیک ملي حکومت رامنځته شي. کلینتن د غرض ویل چې امریکا په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې مصر ته کلنۍ 1.5 میلیارد ډالر مرسته قطه کړي. خو زیاته کړي چې واشنگتن تل د مرستو پر پروګرام لسره کتنه کوي. د امریکا پخانی ولسمشر جیمی کارتر چې په 1980 میلادي کال کې د مصر او اسرائیلو ترمنځ د سولې په موافقه کې منځګړیتوب کړي په مصر کې ورسته سیاسي پاتون او اعتراضونه زمکه ته تکان ورکوونکي وبلل شي. ولسمشر حسنی مبارک به خای دي ته اړ کړی چې له جمهوریت ریاست لاس واخلي. یو محصل چې په سودان کې د حکومت ضد مظاهرو په وخت د یکشنبه پورس په وحشیانه ډول د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی و د خپلو زخمونو له امله مړ شو. فعالان وایي د محصل چې محمد عبدالرحمن نومیده تیره شپه په روغتون کې ساور کړه. د ځوانو اعتراض کوونکو سازمان په پایتخت خرطوم او د سودان په نورو شمالي سیمو کې د تونس او مصر له مظاهره کوونکو الهام اخیستی دی. مظاهره کوونکو د ولسمشر عمر البشیر پر ضد شعارونه ورکول. البشیر چې له څه باندې 20 کالو راهیسې قدرت په لاس کلری د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په دارفور کې د جنگي جنایتونو او د لیزي وژنې په جرم تر تعقیب لاندې دي. او لاستاني سخري بوتونه وایي چې د قزاقستان د اساسي قانون شورا هغه پلان شوی ټول پښتنه یا ریفرندوم رد کړی چې تمه کیږي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف واکمنی به تر 2060 میلادي کال پورې وغځيږي.
پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې ادامه پیدا کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره بحثونه په کوم ځای باندې پای ته ورسېدل. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان د حکومت د تازه هڅونه به خبر سي چې په دغه هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره کوي. په دې خبرونه کې به د پکتیا څخه په یو د خوست څخه په یو رپورټ کې وایي چې هلته به لس هاو زره ونی وکړل سي. د سپورتس پروګرام تر څنګ نور مطالب هم خبرو. د خبرونه په پیل کې د افغانستان د ولسي جرګې د نننې غونډې له جریانه رپورت لرم. د افغانستان د ولسي جرګې د مجلس تر پرانستل کېدو وروسته بحثونه په دې و چې د ولسي جرګې رئیس به څوک وي. وروسته له دې چې د ولسي جرګې غړي د رایو په دوو دورونو کې د خپل رئیس په انتخاب بریالي نه شول، په اکثریت سره
د نویو انتخاباتو پریکړه وکړه. سبا ورځ د دوی لپاره د دې لپاره ځانګړی سوی ده چې خلک د ولسی جرګې وکیلان د ځانون لپاره کمپاین وکړي او د چهارشنبه په ورځ به د رئیس ټاکلو لپاره انتخابات وسي. د ولسی جرګې په پریکړه کې دا څرګنده نه سو چې آیا هغه څلور کسان به هم د ځان د کاندیدولو حق بیا ولري او کنه، چې په تیرو دوو دورونو کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نه سول. تر دې مخکې څلورو تنو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، عبدالظاهر قدیر او میرویس یاسینی ځانونه د جرګې ریاست ته کاندید کړي وو خو رای وانه خستې. له دې سره سره ولسی جرګې د سپینو او باطلو رایو د برخلیک پاړه چې د لانجې اصلي ټکی وو هم پریکړه نه ده کړې. مخکې تر دې چې په همدې ارتباط د یو سیاسي کارپو نظر واورو، د ازادي راډیو خبریال به مو د جرګې له غونډې خبر کړي.
د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس د انتخاب لپاره دی د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې استاد سیاف او محمد یونس قانوني و نه توانېدل د دې جرګې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د ریاست څوکۍ خپله کړي. د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني د دوشنبه په ورځ د دې جرګې د غړو له ډیرو بحثونو او توندو نندریو نه وروسته د دې جرګې غړي آرامۍ او په ولسی جرګې کې د موجود د ستونزو حل ته راو بلل او د ولسی جرګې د غړو پریکړه یې داسې اعلان کړه. د وی یو پر بل جدي انتقادونه کول او له تاوتریخوالي ډکې خبرې د اسلامي اصولو له مخې سمکار نه دی. هڅه وکړئ چې د حل ښه لاره پیدا کړئ. کوم کسان چې د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ځانونه کاندیدوي، یوه ورځ ورته وخت ورکوو چې کمپاین وکړي. د وکیلانو د پریکړې له مخې به سبا نه بله ورځ انتخابات وشي. په ولسی جرګې کې د شنبه له ورځې د دې جرګې د رئیس د انتخاب پر سر نندری او بحثونه روان دي. په لومړي سر کې د دې جرګې ریاست ته څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو دوه تنه یې پاتې راغلل او دوهم پړاو انتخابات د ښاغلي قانوني او استاد سیاف ترمنځ وشول چې یوه هم لازمې رایې ترلاسه نه کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب د څرنګوالي پر سر د دې جرګې غړو د یک شنبه پر ورځ هم ډېر بحثونه وکړل، خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د دې جرګې ځینو غړو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې پر یو بل سخت او جدي انتقادونه وکړل. حتی د دې جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني هم له دې انتقادونه څخه لري پاتې نه شو. د هلمند ولایت استازي نسیمې نیازی د ولسی جرګې موقت رئیس او ځینې نور وکیلان د ستونزو په جوړولو تورن کړل.
وکیل صاحبانو، غواړم چې یو زره فرهنګي پارلماني مراد کړي. دا د قومنداني ځای نه دی، داغه قومنداني دورې ختم شوې. نور موږ دیموکراسي ته ځو. باید قانون حاکم شي په دې دربدر او بیچاره ملک باندې. د رئیس صاحب د داخلي دندو د اصول پر اساس د اساسي قانون څخه د سرغړونې پر اساس دی باید د دې وظیفې څخه لطفا سبکدوش شي.
د ولسی جرګې د غونډې په پریکړه کې و نه ویل شول چې آیا استاد سیاف او محمد یونس قانوني هم کولای شي د چهارشنبه ورځې په انتخاباتو کې بیا ځانونه کاندید کړي او کنه. خو د ولسی جرګې موقت رئیس ښاغلي عثماني د دې جرګې له غونډې نه وروسته خبریالانو ته په ډاګه کړه چې پرته له ښاغلي قانوني او استاد سیاف اته تنو وکیلانو د ولسی جرګې ریاست ته ځانونه کاندید کړي او ښایي چې د چهارشنبه تر ورځې دا شمیر نور هم زیات شي. محمد سرور عثماني د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په کېدونکو انتخابات تو کې یو ځل بیا هم د ورته ستونزو در پیدا کېدو احتمال رد نه کړ.
او اوس په همدې مسله په ولسی جرګه کې، البته په ولسی جرګه کې د همدې بحثونو د څرنګوالي په اړه د سیاسي چارو له کارپو اجمل سهیل سره د احمد تکل مرکه واوري.
اجمل سهیل، ستاسو په نظر په ولسی جرګه کې د روان حالت ته تاسو څه ډول ګوري او ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې پارلمان نشي کولای د یو مشر په ټاکلو کې بریالی شي؟
تاسو بهتر معلومه ده چې افغانستان په ټولو امورات کې کوم وخت کې چې حقوقي لحاظه نیمګړتیاوې موجودې وي او ستونزې موجودې وي، بیا بل اخره دغه حقوقي تعقیق او حقوقي تصمیمونه بیا و سیاسي لور ته روان. او د بل مهمه مسله دا ده چې له بده مرغه زمونږ هېواد افغانستان د درېمې نړۍ هېوادونو د جمع نه ده او په درېمې نړۍ کې اکثره سیاستوال په خپل مټ باندې تصمیم نشي نیولی، په خپل مټ باندې پرېکړه نشي کولی. او ډېری دې پرېکړه د بلې ځای نه ورته اشاره کوي چې باید د هغې په مطابق باندې کار وشي. نو څه چې فکر کوم هدف پورې زه فکر کوم ځنی ګنګسي دا وجود درلودلې چې دغه پارلمان باید د حکومت پر خلاف باندې جوړ شي تر څو د حکومت یا د ولسمشر دغه صلاحیتونه محدود شي او توازن د قوې منځ راوړي. دا یو اخ نو بل مسله دا چې بیا په دې کې ډېری یو ایرانی لاربیانو یا د ایران پلوه اشخاصو استرادو پارلمان ته لاره پیدا کړه. دا چې ښکاري چې په داخلي پارلمان کې یو بنبست او یو کرکیچ روان دی او دې لاملونه زیاتره حقوقي نه دي بلکې سیاسي او د سیمې هېوادونو زمینه دي د اول لاس هېوادونو سره اړه لري.
مګر سهیل صاحب، بنبست یا ولاړ حالت د چا په ګټه دی؟
کوم چې دا په هیڅ صورت باندې د چا په ګټه باندې نه ده او بل لم دا چې دې نشي کولای چې پرېکړه وکړي. مهمه مسله دا ده چې دې د ولس په استازیتوب نه دی راغلی، د ولس په مټ باندې نه دی راغلی، دې اکثر د غیر قانوني او غیر مشروع لارې نه راغلی او دغه پارلمان نشي کولای په شکل د اشکال د ولس هغه غوښتنه کوي د ولس نظریات ارزښت ورکړي. نو په همدې اساس باندې زما باور دا دی چې دا د هیڅ پلو په ګټه باندې نه ده، صرف د هغه خلکو په ګټه باندې ده چې هغوی غواړي د افغانستان مسله او کساله یې لا نوره موږده پاتې شي او بالاخره په دې کې هغوی د خپل اساسي اقتصادي موخې ته هغه ته ورسېږي.
د اوسنی ولاړ حالت علت فکر کوي چې د ولسی جرګې په طرز عملونو او د افغانستان په قوانینو کې نیمګړتیا ده او که د سیاسي معاملو له وجې دغه سی ولاړ حالت په پارلمان کې رامنځته شوی؟
حقوقی او طرز العملونه کې چې په داخلي پارلمان کې دي، حتی زمونږ په خپل اساسي قانون کې په نور قوانینو کې نیمګړتیا شته. نو تاسو وګورئ چې چېرته داسې وي چې که هغه اصول باندې مونږ کلک ودرېږو چې په دوو جمعه یو چې اکثریت مطلق دی، په دې حصه کې زه فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ لانجه حل شي او دې د حل لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې هغه اکثریت ساده په نظر کې ونیسي، یعنې چې ټول هغه غړي چې په پارلمان کې حاضر دي د هغوی اکثریت په نظر کې ونیول شي. خو بیا هم دا ځینې پوښتنې رامنځته کوي چې ولې په اول دوره کې او دوهم دوره کې دا مسله په نظر کې ونه نیول شوه چې ډېر د نوروسته نیول کېږي. په هر صورت باندې په مجموع کې زه فکر کوم چې دې په څنګ کې چې پرېکړې سیاسي دي او د معاملو په پر بنسټ باندې کېږي، زموږ په قوانینو کې او زموږ په طرزالعملونو کې هم نیمګړتیا وجود لري.
د سیاسي چارو لوی کارپوه اجمل سهیل سره مو مرکه واورېده. د یو تازه خبر له مخې د انتخاباتو د شکایتونو درويدو او څارنې ځانګړي د څېړنې ځانګړي محکمې ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 12 ولایتونو څخه د ورسېدلو شکایتونو د څېړنې پروسه پیل کړې ده. د محکمې رئیس نن په خبري کانفرنس کې وویل چې لږ تر لږه دریو بریالیو وکیلانو ته جلب هم ورلېږلی دی. بیا به هم د افغانستان په انتخاباتو، د افغانستان د ولسی جرګې او په ټولیز ډول د ملي شورا په ارتباط خبرونه لرو، خو اول به د کابل چاپ ورسپانو ته حمید مومند کتنه وکړي.
د نوې ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره د وکیلانو پاتې راتل بیا هم د کابل چاپ ورسپانو د نننیو ګڼو مهم سرلیکونه جوړوي. اراده خپلواک ورسپانو د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره روانو بې نتیجو هڅو ته په اشاره لیکلی چې د ولس کور د سیاسي معاملو په تود بازار بدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې د نوې ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره د وکیلانو د پاتې راتلو یو اساسي علت دا ده چې ځینې ځواکمنې کړې قصدن د حالت رامنځته کول غواړي، سو د ورسپانې په وینا د دوی ګوندي او شخصي ګټې خوندي شي. ورسپانه د وکیلانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو بحثونو ته په اشاره لیکي چې له ورایه ښکاري چې په جرګه کې د ملي او ولسی ګټو پر ځای تر ډیره شخصي ګوندي او قومي رنګ زیات وزن درلودلی دی. ورسپانه د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره د وکیلانو پاتې راتلل د دې جرګې تر ټولو لویه کمزوري بللې او لیکلی چې وکیلان د بېلابېلو لورو او کړیو تر اغېز لاندې ډوب دي. ورسپانه لیکي چې د روان حالت په پام کې ساتلو سره له دې جرګې نه د ملي مسایلو په اړه پریکړه کول او په هغه کې د ولس د ارادې تمثیل ګران برېښي. افغان جرګې نه عدالتي ورسپانه بیا د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره د تیرې دوه ورځو هڅو پاتې راتلو ته په اشاره دا سپارښتنه کړې چې وکیلان دې په دې برخه کې له زیات دقت نه کار واخلي. ورسپانه د ولسی جرګې پرونی پریکړې ته په اشاره دا سپارښتنه کړې چې وکیلان دې یا خو دغو دواړو کاندیدانو ته بیا رای ورکړي او یا د نوو سیرو ته د رای ورکولو په مهال د هغوی پوهه او سیاسي درایت په پام کې وساتي. راهنه جات ندالو تر اوسه پانه به دا خبرداري ورکړي چې د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو په سر د لانجو دوام د هیواد په ګټنه ده. روشپانه لیکي چې خلک دا تمه لري چې د دوی استازي به د خپل مشر د ټاکلو لپاره د حل یوه معقوله لار بیا مومي. خو روشپانه د ولسي جرګې د لنډمهاله مشر پرونی پریکړې ته په اشاره په غټو ټکو سره لیکلی چې سیاف او قانوني نومونه نور نو د دې جرګې د ریاست له کاندیدانو وویستل شول. روشپانه لیکي چې دا شوې پریکړې له مخې نن به وکیلان د ولسي جرګې د ریاست لپاره له نوو سیرو سره انتخابات کوي، او دا ځکه چې په تیرو دو پړاوونو کې سیاف او قانوني د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل. سرنوشت عدالت روشپانه به د ولسي جرګې د مشر د ټاکلو لپاره روان بحثونه خورا ستونزمن بللي، او د کتونکو دا نظر راخیستی چې دا بحثونه اوس یو داسې پړاو ته ننوتلی چې د حل لارې نه په سترګو کېږي. د ورځپاڼې هم د ولسي جرګې د کورنیو دندو کړنلارې ته په اشاره لیکلی چې دا کړنلاره نور نو سیاف او قانوني ته د کاندیدو واک نه ورکوي.
د افغانستان د اساسي قانون پر عملي کولو به عملي کېدو باندې د نظارت کمیسیون وایي چې د مشرانو جرګې د رئیس او د مرستیالانو تاکل غیر قانوني کړ دی، او د اساسي قانون لمخې د انتخابات د جرګې د انتصابي غړو په موجودیت کې لسره وسی. په عین حال کې د مشرانو جرګې اداري هیئت ویلي چې دوی به هیڅ کله هم د خپل رئیس او د مرستیالانو د ټاکلو په اړه لسره انتخابات ونه کړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیار وایي چې دوی په وار وار له جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتنه کړې چې انتصابي غړي دی بلاخره ورمعرفي کړي، خو دغه چارواکی وایي چې دوی په غوښتنه لا تر اوسه جمهور رئیس حامد کرزی انتصابي غړي نه دي معرفي کړي. دا چې د انتصابي غړو نه موجودیت نورې څه ستونزې پیدا کوي د زکی غیاسی په رپورت کې له کابل واوري.
په داسې حال کې چې د اساسي قانون پر پلتیا د څار کمیسیون د مشرانو جرګې د یو سل سپانه موجودیت کې د دې جرګې د مشر ټاکل غیر قانوني کار بولي، خو د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا تیار نه دی چې له سره انتخابات وکړي. مشرانو جرګې په داسې حال کې چې د دې جرګې انتصابي غړي لا د ولسمشر کرزی له خوانو ورپېژندل شوی، د شنبه په ورځ د دوی په نه موجودیت کې خپل مشر او د هغه مرستیالان وټاکل. که څه هم د اساسي قانون پر پلتیا د څار کمیسیون دا کار غیر قانوني بللی، خو د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار د دې کار پړه په ولسمشر اچوي چې د دې په وینا په ټاکلي وخت د انتصابي غړو په پېژندګلوي کې پاتې راغلی.
پارلمانی دود دا دی هغه څه چې په مجلس کې فیصله شول هغه باید پلی شي، بیرته سندل او تعدیل پکې نشته. نو په همدې اساس د مجلس پریکړه وروستۍ او دایمي ده. د دې پریکړې بیرته لغوه کول امکان نه لري. هغه څوک چې انتصابي راضي کولای شي چې انتخاب شوی غړو سره په ګډه کار وکړي، هغه دنده چې ورسپاره شوی لکه قانون جوړونه څار او د خلکو استازیتوب باید دوام ورکړي.
خو د اساسي قانون پر پلتیا د څار کمیسیون له مشرانو جرګې وغوښتل چې د انتصابي غړو په موجودیت کې د خپل مشر د ټاکلو لپاره لسره انتخابات وکړي. د دې کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي وایي چې انتصابي وکیلان هم د کاندیدو او هم د رای ورکولو حق لري. د ده په وینا مشرانو جرګه باید څلور دش انتصابي غړي له دې حق څخه محروم نه کړي. ښاغلي قاضي له مقننه قوې وغوښتل چې باید د افغانستان اساسي قانون پلي کولو ته ژمن واوسي او نور د قانون له ماتولو لاس واخلي.
خو هغه سناتوران دي، هغوی رای حسابي دي، هغوی حق دي کاندیدولو لري، حق د انتخاب لري، دواړه حق لري، هم کاندیدېدی شي هم بل څوک انتخابولی شي، هم حق د رای لري. طبعا خو اساسي قانون چې رعایتېږي، خو اساسي قانون حکم همدا وایي چې باید دوباره وشي. د رئیس په مورد کې او د معاونینو په مورد، نورو منشیانو په مورد کې کېدی شي افغاني دغه باندې ټول سره اتفاق وکړي او
د اساسي قانون پر پلتیا د څار کمیسیون وایي چې د مشرانو جرګې د رئیس په توګه هغه څوک ټاکل کېدای شي چې 15 کلنه تقنینی دوره پوره کړای شي، چې د ده په وینا انتصابي سناتوران هم په همدې ډله کې راځي. د جمهور ریاست لخوا خبره شوې راپورونه وایي چې ولسمشر کرزی وختل د مشرانو جرګې لپاره خپل انتصابي غړي جرولیږي، خو د ځینو ستونزو له امله د دوی د پیژندګلوي بهیر وځنډید. دغه سرچینه وایي چې اوس هم هڅې روانې دي څو ډېر ژر د مشرانو جرګې انتصابي غړي وروپیژندل شي. دا چې دغه انتصابي غړي به د دوی په غیابت کې د مشرانو جرګې ټاکل شوی رئیس او اداري پلاوی ومني او کنه، د هغه پوښتنه ده چې وروسته به روښانه شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
ازادي رادیو ستاسي خپل خبري خبروي. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ هم واورئ. د ازادي رادیو د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com. پر دغه ویب سټ باندې تاسو د ازادي رادیو ټول هغه خبرونه بیا اوریدلای شئ چې په وخت مونږ دی اوریدلې. همدارس تاسو کولای شئ چې د ورځې تازه خبرونه مطبوعاتو ته کتنی او تحلیلي رپورټونه د ازادي رادیو په ویب سټ باندې ولولئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د هغو خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو اقدام وکړي چې د حکومت لوړدبه چارواکو ته مربوطیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر د دوشنبه پر ورځ وویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو بهیر په شدت روان دی او تر اوسه لږ تر لږه 50 کمپنۍ تړل شوې دي. د چارواکي زیاته کړی چې لټرل سویو کمپنیو څخه تقریبا 3000 میله بلا بیل ډوله وسلې هم نیول سوې دي او د پولیسو پلیکو کې د یادو امنیتي کمپنیو د کارکونکو د جذبولو بهیر هم روان دی. خو دا چې د حکومت په لوړ پوړو چارواکو پورې څه ډول کمپنۍ مربوطې دي او څور به وترل سي له کابله د ماریا صدیقي پر رپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د هغو خصوصي امنیتي کمپنیو د لمنځوړلو لپاره خپل هڅې ګړندې کړې چې لوړ پوړو حکومتي چارواکو پورې تړاو لري. د کورنیو چارو وزارت دغه هڅې وروسته له هغې ګړندې کړې چې د ملي امنیت شورا وغوښتل چې له دولتي چارواکو سره تړلې امنیتي کمپنۍ باید ژر تر ژره وپیژندل شي او وتړل شي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مشر سید عبدالغفار سیدزاده د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په 250 خصوصي امنیتی کمپنیو کې چې په تړل کې دوی کار روان دی او وو کمپنی لوړ پړو حکومتي چارواکو پورې تړاو لري.
ما اخرین برسیار با شورای محترم امنیت ملی ایران
خغلی سیدزادوی چې ورسته چیرنه مو د ملي امنیت شورا تسپړلی او په دې برخه کې مو کټګوري هم مشخصي کړی چې له هغه څخه د فرمان لمخه وو کمپنی چې تقریبا ورپړو دولتي چارواکو پورې تړاو لري ممکن پر اتلون کتبو یاد لري ونه یو کې وتړل شي او وسلې وسخه ټولې شي او ولسنوري کمپنی چې لوی سرغړونې کړې دي له هغه څخه د مالی نور کول د تړونو نه راجستر کول د پرسونل نه زیاتول او په داسې نورو سرغړونې چړنې روانې دي چې په اړه به پر اتلون کتبو ورځو کې پریکړه وشي.
اخرین تصمیم ته د 2 ورځې آینده گرفته میشه.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د هغو جګپورو دولتي چارواکو نمونه نه دی اعلان شوی چې خصوصي امنیتي کمپنۍ لري. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر وویل چې تر اوسه 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ تړل شوي او شاوخوا 3000 میله بیلابیل وسلې هم وسخه ترلاسه شوي دي.
57 کمپنۍ چې در دست دوم با اینا کار میکردن همه ازو کمپنۍ ها در سر تا سر کشور ما لغو شده.
دی وایي چې 50 کمپنۍ چې په دویم لاس کې له دوی سره کار کوي دغه کمپنۍ په ټول هیواد کې لغوه شوی او 2930 میله بیلابیل وسلې هم له دغو ډلو څخه ټولې شوی او دایر تسپلل شوی. وروسته پاتې شونې چې په ځینو ولایتونو کې پاتې دي د هغې د ټولولو بهیر هم روان دی چې ټولې شوی وسلې د دایر بهیر ته وسپارل شي. خغلی سیدزاده زیاته کړه چې د پولیسو لیکو ته د تړل شوی خصوصي امنیتي کمپنیو د کارکونکو د جلب او جذب لړۍ هم روانه ده چې په وینا یې اوس مهال د عامه ساتنې د پولیسو په برخه کې د 1200 تنو د جلب او جذب کار روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر وایي چې د هغو خصوصي امنیتي کمپنیو چې د ډیپلوماټیکو او بهرنیو دفترونو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري د تړل کېدو په اړه به د عامه ساتنې د پولیسو له جوړېدو وروسته پریکړه کوي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
ګل محمد احمدی د بلخ د چمتال ولسوالۍ د نوښار د مومندی د کلی څخه پیغام راستولی دی. وای د نوښار د کلی اوسیدونکي برق نه لري او د برق له نشټوالي سره ډېرې ستونزې ورته په سیمه کې شته. اعظم خان له ننګرهار څخه د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی. وایي زه له حامد کرزي څخه غواړم چې که د طالبانو شرطونو ته غاړه کېږدي نو افغانستان ته به سوله راسي. او شاهد د ننګرهار د شینوارو له ولسوالۍ نه لیکي، تاسې ته سلام وایم، زموږ په ولسوالۍ کې د څښاک د اوبو مشکل دی او هیله ده چې دولتي چارواکي دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي. هیله ده چې دولتي چارواکو به ستاسې خبرې اورېدلې وي او پام به وکړي. ازادي راديو د دې ساعت خبرونه د مازیګر تر 5 بجو پورې په پښتو ادامه کوي. ورسته به په خبرونه کې د سپورت پروګرام وړاندې سي د سیمې پر حالاتو نور رپورټونه هم لرو. خو اول فريده هوټ سيفي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د نوې ولسی جرګې غړو ورسره له هغې چې د انتخاباتو په دوو دورو کې د خپل رئیس په ټاکلو ونتوانېدل د رایو په اکثریت سره د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ له منځه وړې دي. پاکستانی چارواکي وایي دوه غبرګو بمی چاودنو نن په پېښور کې پولیس په نښه کړل چې د یو لوړ رتبه پولیس په ګډون یې 15 تنه ووژل. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر او تونس کې د دیموکراسۍ په لور د تګ لپاره د سوله ییز انتقال غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې اسلامي بنسټپالې ډلې د دغو هیوادونو سرنوشت په لاس کې ونه نیسي. په مصر کې دا اومه ورځ ده چې مظاهرې دوام لري. دوی د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې او تمه ده چې سبا ته به 1 میلیون وګړي لاریون وکړي. د مصر مظاهره کوونکي د ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ ختمي دل غواړي. یو محصل چې په سودان کې د حکومت ضد مظاهرو په وخت د یک شنبه پر اس په وحشیانه ډول د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی وو د خپل زخمونو نه لامل مړ شو. د سودان ځوانو اعتراض کوونکو هم د مصر او تونس له مظاهره کوونکو الهام اغسته. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف نن ویل چې د جمهوری ریاست نوی انتخابات به اعلان کړي خو د نیټه په اړه څه ونه ویل.
د ازادي رادیو خبريال خوست څخه رپورت لري چې په دغه ولایت کې بلشت لږه 1 میلیون ونی وکړل سي. امیر بهیر تغورسي
خوس محلي چارواکو د وی غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې چې د نوي کال تر رسیدو د مخه به د خوست په خار او شاوخوا غونډیو کې تر 1 میلیون زیات میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینوي. د خوست د ولیوان مبارزه درنوي د نیالګیو د رانیولو او چمتو کولو لپاره مالی امکانات برابر شوي او د روان کال د دلو د میاشتې په 15 نیټه به یې د ایښودلو لړۍ پیلېږي. د زیاته کړه د نوي نیالګیو په کینولو سره به له یوې خوا د ښار ښکلا زیاته شي او د بل خوا به د ښار د شاوخوا غونډیو څخه نور همشنا او سمسور شي او په دې توګه به خاري چاپیریال تر ډیره بریده له ککړتیا څخه وژغورل شي.
خوست پخوا ډیر ښکلې طبیعي ښکلا لرله، طبیعي منظرې لرله، خو بدبختانه ځینې خلکو د دغه ځنګل په وهلو باندې پیل وکړ چې اوس زیات شمېر ځنګلونه له منځه تلل دي. نو د دې لپاره چې خوست بیا هم هغه بیرته خپله طبیعي ښکلا لاسته راوړي شین شي چا نو په دې برخه کې تصمیم نیول شوی دی چې 1 میلیون نیالګي د خوست مرکز کې کېنول شي. هر څومره لګښت چې په دې باندې راځي او موږ دغه ته امکانات هم لرو، د خوست لپاره د نیالګیو کېنول یو ډیر اړین او ضروری کار دی، ځکه د خوست هغه طبیعي ښکلا به بیرته ورسره برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خوست په ښار او شاوخوا سیمو کې د کارخانې او مالدارۍ او د ښاروالۍ ادارو لخوا د ملیونونو افغانیو په لګښت سره په سلګونو زره ډول ډول نیالګي کېنول شوي وو، خو د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله تر نیمایي زیاتو نیالګیو نتیجه ورنکړه. خو د ولي ویان وایي سږ کال د نیالګیو د ساتنې او پالنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي چې په پلي کې دوی سره به نوي نیالګي له وچېدو څخه وژغورل شي. دا بلخوا د خوست د چاپیریال تن ادارې مشر عبدالغیاث جلالزی هم د محلي ادارې د نیک اقدام ستایي خو زیاتوي چې د نیالګیو د کینولو د مخه بعد محلي اداره د هغوی د ساتنې او اوبخور سیستم د تنظیم لپاره عملی اقدامات وکړي تر څو ټول نوي نیالګي شنه او سما وده وکړي.
دغه نیالګي کچېره کې کینول شي، مهمه خبره ده چې باید ساتنه وشي او د هغوی په اوبکولو کې ډېر جدي اقدام وشي او پاملرنه ورته وشي، ځکه چې دغه ساحه شنه شي د خوست شهر د هوا د ککړتیا په کنټرول کې به ډېره مؤثره تمام شي. دا هم په ستراتیژیک پلان کې وشنه ساحه ده، د دې ته ضرورت شته چې باید دا شنه شي.
د ښار د سمسورتیا او د نیالګیو د ایښودلو لپاره د خوست محلي اداره په داسې حال کې له خپلو تیاریو خبر ورکوي چې اخوا د دې ولایت د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې د مشر په وینا په پام کې ده د نوي کال تر رسیدو د مخه د ښار په لویدیځه څنډه د متون بابا د غونډۍ په پاته برخه کې هم 45,000 نوي زینتي نیالګي کېنول شي. د په وینا سا کال به د نیالګیو د ساتنې او پالنې لپاره د لسګونو باغوانانو پر استخدام سربیره د نیالګیو د بخور لپاره 40 ارادې د اوبو ټنکرونه هم چمتو شي تر څو په خپل وخت نویو نیالګیو ته اوبه ورکړي.
په خوست کې به لسهاو زره نوي نیالګي وکړل سي. په خوست کې په دغه پروژه کې خلک برخه لري. په خوست کې پوار ورداسي وي چې خلک خپل د خپل کور کلی د سنزو د لری کول لپاره په خپل په کار پیل کوي. د بیلګې په ډول د خوست شیخ زاید د پوهنتون یادونه کولای سو چې د خوستیانو په خپلو هڅو جوړ او فعال سو. د افغانستان د ټولنیزو چارو ماهرین په دې باور دي چې که د افغانستان ټول خلک خپل هم د خپل کور کلی د ستونزو د لرې کولو لپاره فکر وکړي او کار وکړي، نو حکومت به هم وکولای سي چې له دوی سره مرسته وکړي او په دې برخه کې ستونزې تر ډېره حده له منځه ولاړ سي. یعنی خلک خپل کار پیل کړي او حکومت مرسته ورسره وکړي. دا د پکتیا د جاني خیلو له سیمې څخه رپورټ لرو چې وایي خلک د بیا رغونې په تمه دي.
د پکتیا ولایت په سرحدي ولسوالۍ جانخیلو کې دغلته د شپږو ختیځو ولسوالیو د سولې شورا په نوښت په جوړه شوې غونډه کې له مرستندویه موسسو او افغان دولت وغوښتل چې په دې ولسوالۍ کې د شته ګڼو ستونزو هوارولو ته جدي پاملرنه وکړي. په غونډه کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو هم غوښتنه وشوه چې سولې ته غاړه کېږدي، خو تر څنګ افغان اداره هم دې ته متوجه کړه چې په دولتدارۍ کې د نامتوازنې ونډې او په اداره کې د فساد د له منځه وړلو له لارې دې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو زمینې برابرې کړي. د غونډې ګډونوالو چې شمېر سلګونه کسانو ته رسیده په خپلو ویناو کې وویل چې په جانخیلو کې دې د بیا رغونې د پروژو شمېر زیات شي او د سړکونو پر ګډون د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو او نورو ټولګټو تاسیساتو د جوړولو عملي هڅې دې وشي. عبدالله عابد چې د پکتیا په شپږو ختیځو ولسوالیو ځاځي اریوب، احمد خیلو، لجې منګل، څمکنیو، پټان او جانخیلو کې د سولې د سیمه ییزې شورا مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دا د خپل ډول درېیمه ونډه ده چې په دې لیري سرحدي ولسوالۍ کې جوړیږي.
دا کې د جانخیل ولسوالۍ د ټولو کلیو نه مشران علما مجاهدین په بیا رغونه سوله څنګه راتلای شي. د سوله ترینوان لاندې د غونډو موضوع سوله وه، مسایل چې په سوله کې تړلي دي چې مثال که دا کار وشي سوله راتلای شي، که دا کار وشي راتلای شي. په دانې مشرانو په منتصر خبرې وکړې، ډېره غوښتنه په بیا رغونه نه وشوه، په ښه دولتدارۍ نه وشوه.
همدا ډول د یاد ولسوالۍ قومي مشران دغلته د حکومتي بنسټونو د نشتوالي، د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو او امنیتي ځواکونو د کموالي خبره کوي. دوی وایي که څه هم په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څه ناڅه خراب دی، خو زیاتوي چې که چیرې دې سیمې ته د بیا رغونې او نورې مرستندویه موسسې راشي، نو د قومي تړونونو له مخې به یې بشپړه ساتنه وشي. د یاد غونډې په پای کې د ګډونوالو له لوري یو اومادهیز پریکړلیک هم صادر شو. په پریکړلیک کې له بهرنیو ځواکونو غوښتنه شوې چې له بې ځایه نیونو او اسلامي مقدساتو ته له سپکاوي دې لاس واخلي، او تر څنګ دا غوښتنه هم وشوه چې په سیمه کې د بندونو، ویالو، سړکونو، ښوونځیو او نورو رغنیزو پروژو د پیلیدو هڅې وشي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې دغه غونډه په داسې مهال جوړیږي چې ترې وړاندې هم د سولې د دغې شل کسیزې محلي شورا په هڅو په ډنډي پټان او څمکنیو ولسوالیو کې د سوله ییز چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه ورته غونډې جوړې شوې وې. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو د روانې خپرونې په دوهمې نیمایي کې اورئ.
او سم د مصر په حالاتو، مصري مظاهرچیانو د خپلو مظاهرو په اومه ورځ نن تر وینا معلومې مودې پورې د عمومي اعتصاب غوښتنه وکړه. وی ویل چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به د 1 میلیون مظاهرچیانو د مظاهره یا د لاریون پروګرام هم دوی په پام کې ولري. البته دې ته پام چې د رپورټونو پر اساس د مصر نفوس تر 80 میلیونه زیات دی. تر راتلونکي سه شنبه په ورځ به په مصر کې د دولت ضد خونړیو روانو مظاهرو یوه اونۍ پوره سي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد په مصر کې د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټ لري.
د مظاهرو یو ترتیبون کې عید محمد د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ په یو میلیون مظاهره چانو د راوتلو پروګرام لري. د ویل چې مونږ ترې وی نامعلومه مودې پورې د عمومي اعتصاب فیصله هم کړی ده. لومړی د تیر یک شنبه په ورځ د سویس ښار د کانال کارکونکو د اعتصاب غوښتنه وکړه. محمد عید وویل چې دوی د سویس له کارګرانو سره یو ځای عمومي اعتصاب پیلوي او تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي ترسره شوي اعتصاب به دوام ولري. په داسې حال کې چې د دولت ضد مظاهرې نن اومې ورځې ته داخل شوې، سلګونو مظاهره چیانو تیره ټوله شپه د قاهرې په منځ کې په تحریر میدان یا د ازادۍ په میدان کې تیره کړه. مصري لیکوال سحر الموجی چې په روانو مظاهرو کې ګډون لري او سیاسي فعال هم ده، د مظاهرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ننوي المبيت في الشارع الى حين رحيل هذا النظام الفاسد. ننوي البقاء في الشارع الى حين رحيل
مونږ تر هغه چې دغه فاسد نظام لمنځه تللی نه وي، په سړکونو کې شپې ورځې تیروو. دغه فاسد نظام چې د کورنیو چارو وزارت بدمعاشان په مونږ را خوشی کړی دي. مظاهره چان وایي چې هغه یو شمیر بدمعاشان چې له پولیسو سره ارتباط لري، په هواد کې د بنظمیو او د خلکو د ویرولو لپاره یې پلارو او کوڅو کې په چور تالان لاس پورې کړی دی. رواني مظاهره له دیرشو کلونو راهیسې په مصر کې ساری نه لري. محمد البرادعی د اتمی انرژي د نړیوال ادارې پخوانی مشر چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده، د حکومت د مخالفو ډلو لخوا ټاکل شوی دی چې له دولت سره خبرې وکړي. د تیر شپه د تحریر په میدان کې مظاهره چانو ته وویل چې نوې دوران پیل شوی دی. دوی په روغه لار روان دي او د دوی شمیر د دوی قوت او زور څرګندوي. بلخوا د اخوان المسلمین د ګوند چې فعالیت په مصر کې رسما ممنوع دی، دوه مشران عصام العریان او سعد القطاطنی چې د یکشنبه په ورځ لبنده خوش شول، دوی هم مظاهره چانو ته ویناوی وکړي. دوی ورسته له دې له زندانه ووتل چې ساتونکو پولیسو د زندان ساتنه پریښوده. العریان وویل چې دولت د خلکو د پاڅون د مخنیوي لپاره خپله ټوله وسه وکړه، خو دوی د مرګ ژوبلې په ګاللو سره سره په خپل عزم کې راسخ دي. جمهور رئیس حسنی مبارک چې د خپلې دیرش کلنې واکمنۍ په دوران کې د لومړي ځل لپاره د خلکو له پاڅون سره مخامخ دی، په واکې د پاتې کېدو په هیله یې د لومړي ځل لپاره خپل مرستیال وټاکه، د نوې حکومت هم ټاکلې دی. خو مظاهره چان نه یوازې دغه ټاکنې نه مني، بلکې د ټول نظام د ړنګېدو چې په سر کې حسنی مبارک دی غوښتنه کوي. جمهور رئیس حسنی مبارک د استخباراتو مشر جنرال عمر سلیمان خپل مرستیال ټاکلی، د ملکی هوایي چلند وزیر احمد شفیق یې نوې صدر اعظم ټاکلی، او جنرال مراد موفی یې د هیواد استخباراتو نوې مشر ټاکلی دی. ورسته له دې چې په تیرو دوه ورځو کې پولیس له کوڅو او سړکونو لرې شوي وو او په ځای یې د اردو ځواکونه په مهمو ځایونو کې ځای پر ځای شوي وو، روسي رپورټونه وایي چې د الګولې ضد پولیس له تیرې شپې راهیسې یو ځل بیا سړکونو ته راوتلي دي. رپورټونه وایي د مصر په روانو مظاهرو کې چې د تیرې سه‌شنبه ورځې راهیسې پیل شوي دي، لږ تر لږه 125 کسان مړه شوي. په تیرو درېو شپو کې د شپې له مخې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګول شوی، خو مظاهرو بیا هم دوام وکړ. ګڼ هیوادونه خپل اتباع له مصر باسي. امریکا په قاهره کې د خپل سفارت د کارکونکو کورنیو ته اجازه ورکړې چې له مصر ووځي. امریکا او اروپایي اتحادیه په مصر کې د قدرت د منظم انتقال غوښتنه کوي. د امریکا بهرنی چارو وزیر هیلری کلینتن پرون له 15 خبری تلویزیونونو سره په بیلابیلو مرکو کې د مصر د وضعیت په اړه خبرې وکړې.
The path that has been followed has not been one that has created that democratic future, that economic opportunity.
د امریکا پیغام تل دا و چې مونږ په مصر کې آزاد او عادلانه انتخابات وګورو او هیله لرو روان جریانات په دغه سي یوې نتیجې تمام شي. د ایتالیا بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانتیني د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو میاشتنی غونډې ته وویل چې دای پوره ډاډمن دی چې د مصر ولس به ولسواکي او مدني حقوق غوره کړي او نه افراطیت او بنسټپالي. خو بلخوا د اسرایلو یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې دغه هیواد مشرانو د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی چې د سیمې د آرامي او ثبات لپاره د مصر د جمهور رئیس حسنی مبارک له انتقاده ډډه وکړي. ها آرتس ورځپاڼه د اسرایلو د یو لوی چارواکي له قوله لیکي چې د اسرایلو بهرنیو چارو وزارت د شنبه په شپه د امریکا، کاناډا، چین او روسیې په شمول په لسو هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته یو خاص پیغام واستوه. د اسرایلو د دغه مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ویل شوی دی چې په دغه پیغام کې په مصر کې په سولې او ثبات ټینګار شوی دی. خو بلخوا په مصر کې د روانو مظاهرو ملاتړ ورځ تر بلې زیاتیږي. عمر شریف د نړیوال سینما مشهور هنرمند او ستوري هم دیغو کسانو تر څنګ ودرېده چې له واکه د جمهور رئیس حسنی مبارک د لرې کېدو غوښتنه کوي.
د مصر پر حالاتو مو ورستی معلومات واوریدل. سلطان محمد سرور وو د سپورتس پروګرام لرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو دیونی سپورتي پروگرام سره زه رضوان مراد له خپل همکارانو سره له تاسو سره يم. د لوبو میدان ورزشي خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي اجرایوي مشر سره مرکه لرو. دا هم اوري چې د قندهار لوبغاړي او د ورزش مینوال انتقاد لري چې ورزشي مقامات د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره د غلطه لازم ګامونه نه اخلي. د اتو زنونو د فوټبال د مسابقو اتل ولی د کابل ټیمو ګټله او د اسیا د فوټبال د جام د فائنل لوبې چې جاپان و ګټله. سربیره د اروپا د تیرې اونۍ د فوټبال د مشهورو ټیمونو ترمنځ د مسابقو له نتیجو مو هم خبرو. نسیم الله دانش د افغانستان د کرکټ بورډ د نوي اجرایوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي تیر اونۍ خبریالانو ته د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره د خپل کاري پلان په باب معلومات ورکړه. صفی الله ستانکزی د کرکټ بورډ له نوي اجرایوي مشر سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ښاغلی نسیم الله دانش، ستړي مشې، په خیر راغلی.
مننه ورور جانه.
ښاغلی دانش، کې د لومړۍ پوښتنې په توګه وپوښتم، د افغانستان کرکټ ته لکه څنګه چې موږ پوهیږو نړیوال نظرونه مثبت دي او لکه څنګه چې څېړنې شوې دي د افغانستان د کرکټ ټیم یو روښانه راتلونکی لري او نړیوال نظرونه هم د افغانستان د کرکټ د ټیم په اړه مثبت دي. د همدغو نظرونو د رښتیا کېدو په اړه تاسو چې د افغانستان د کرکټ بورډ د نوي اجرایوي مشر په توګه ټاکل شوی کوم پلان لري چې تر دې هم د افغانستان کرکټ ښه وده وکړي؟
د افغانستان د پاره د کرکټ د روش لپاره د پرمختګ لپاره لومړی اداره ضرور ده. موږ په اداره کې ډیر بدلون راوستلی ده او ډیر سمون مو پکې راوستلی ده. ورسره په څنګ کې موږ به کوشش کوو چې پالیسی جوړ کړو، اساسنامه جوړ کړو د ادارې لپاره او ستراتیژي باندې کار روان دی، تیار جوړ شوی ده. د دې ترڅنګ موږ وواړو چې په اداره کې پروفیشنل یا مسلکي د کرکټ مسلکي خلک دلته هایر کړو یا استخدام کړو. را بشم ډیولپمنټ ته موږ په پرمختګ کې د کرکټ په داخلي پرمختګ کې یا په نړیوال کچه پرمختګ کې موږ اوږدمهال یا لنډمهال پلانونه لرو چې جوړو به نور پلانونه به جوړو په ډیولپمنټ کې. او پنځه کلن پلان به د مکتبونو یا د ښوونځیو د کرکټ لپاره جوړو، همداشان د یونیورسټیو یا د پوهنتونونو لپاره به جوړو.
خغلی دانش، د آی سی سی لخوا تر اوسه پورې له افغانستان سره کومې مرستې شوې دي او د دولت هغه ځانګړې شوې بودیجه چې کرکټ بورډ یې ځانګړې کړې، آیا د کرکټ بورډ د لوبغاړو او د کرکټ بورډ د غړو د مصارفو بسنه کوي او که څنګه؟
فلحال زموږ سره آی سی سی او ای سی سی په ګډه باندې شپږ لکه او پنځوس زره ډالره موږ ته د راتلونکي کال لپاره کوي چې پخوا یې پنځه لکه او اویا زره ډالره راکول. او زمونږ حکومت موږ ته تیر کال پنځه ویشت میلیونه افغانۍ را کړې وي د کرکټ بورډ د یو کال بودیجې لپاره، او سږ کال موږ ته هغوی پنځه اویا میلیونه افغانۍ را کړې دي. او زمونږ سره اتصالات هم کومک کوي د کرکټ په پرمختګ کې. تیر کال دوی موږ ته درې لکه او پنځوس زره ډالره را کړي وو او سږ کال موږ کوشش کوو چې دا نور هم زیات کړو.
ښاغلی نسیم، که د وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتم، لکه څنګه چې ټول پوهیږي په نړیواله کچه لوبغاړي یا د ملي ټیمونو کرکټران چې په هر هیواد کې وي هغه ته د دولت له لوري مسؤلیت او امتیاز قایل شوی دی چې متاسفانه په افغانستان کې دغه مسئلې ته عمره پام نه دی شوی. تاسو په دې اړه په راتلونکي کې کوم داسې پلانونه لرئ چې لوبغاړي له ډېرو ستونزو سره مخامخ نه شي؟
نه ورور جانه، داسې نه ده چې زموږ لوبغاړي د اهمیت ونه لري. زموږ لوبغاړي په لیواله کچا په د هیواد په کچا باندې ډیر خلک ورته لیواله د دوی سره وګوري او دوی واقعا د اهمیت لرونکي خلک دي او یو با استعداد کرکټران دي نو دا نشم ویلی د ویزو مشکل به ومخ کې او خو د دې نه وروسته به زموږ ته هر ملک ویزې راکوي داسې نه دي چې موږ ته ویزې نه راکوي زموږ د لوبغاړي دوی د اهمیت نه لري د نورو هیوادونو ته راشو هغه پول ممبرشپ چې لري لکه پاکستان استرالیا او هندوستان او نور هغه لوبغاړي داسې دي چې هغه زموږ له لوبغاړو څخه یو 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 ګام اوچت دي تر اوسه پورې هغوی ځای ته مونږ نه یو رسېدلي خو زموږ ګول زموږ هغه مقصد دا چې مونږ هغوی ځای ته ځان ورسوو او زمونږ لوبغاړي مونږ ته قدرمند دي او مونږ به یې قدر کوو
بله ښاغلی نسیم الله دانش د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ ته مو وخت راکړ او مرکه مو وکړل ډېره
مننه
د قندار ولایت ځوانان او ګنشمیر ورزشکاران پر سپورتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولایت د ورزش ته پرمختګ لپاره لازم او جدي ګامونه ناخلي خو د قندار ورزشي امریت بیا وایي چې دوی په ټول وسو توان هڅه کوي چې د سپورت په برخه کې د قندهار د لوبغاړو او ځوانانو ستونزې هوارې کړي محمد صادق رښتینی له نور تفصیل سره
د کندهار ورزشی لوبغاړي فوټبالران او د سپورت مینوال د دغه ولایت د سپورت پر امریت نیوکه کوي چې د دوی د نه پاملرنی د میدانونو او د اړینو امکاناتو د نه موجودیت له کبله د کندهار ورزش د پرمختګ را ګرځېدلې دي په کندهار کې د احمدشاه بابا په نوم د فوټبال لوبډلې یو تن لوبغاړي عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرو لسو کلونو را په دې خوا د سپورتي میدانونو د نه موجودیت له امله په یوې لیسه کې د خاورو په میدان کې لوبې کوي د غیرتمل په خبره د سپورت امریت د ملي سوداګرو څخه مرسته ترلاسه کوي خو د دې پر ځای چې د لوبغاړو اساسي ستونزې ور باندې حل کړي جیبونه ته اچوي غیرتمل وایي یو بل ستونزې چې د کندهار د ورزش په خاص ډول د فوټبال د پرمختګ مخه ډب کړي هغه په پیدراسون کې د غیر مسلکي کسانو شتوالی دی د غیرتمل په وینا له همدې وجې په کندهار کې د ورستي ژمني تورنمنت پر مهال چې د اتو زنونو ملي لوبډلو پکښې ګډون درلود د کندهار لوبډلو په خپلو دوو پرله پسې لوبو کې ماته وخوړه
لګښت هم خپل ولایتي چارواکو ورکړی دي نه امریتي ورزش امریتي ورزش دا کار نه دی کړی په داسې حال کې امریتي ورزش خپل د دغه ټولمنټ په نامه د ځین تجارانو څخه پیسې اخیستي دي په داسې حال کې دا ټولمنټ خپل د ولایتي شورا را خوا سپانسر شوی دی کرز د خوا سپانسر شوی دی هیڅ ضرورت نه چې د ځین تجارانو پیسې اخیستي د ک پیسې اخیستي د پیسې چیر ولاړې څه شو یوازې نه لټ کندهار د فوټبال دی زوب د هغه بیچ پاکي د بیچ پاکي د کندهار په فوټبال کې خپل د امریتي ورزش او فوټبال د فدراسیون زیږند
د احمدشاه بابا لوبډلې روزونکو محمد اعظم بیا وایي هغه وسایل او امکانات چې د کندهار د سپورتي لوبغاړو سره مرسته کیږي هغه د سپورت د امریت لخوا په بازار کې پلورل کیږي محمد اعظم وایي کچېری مرکزی چارواکي د ستونزې ته پام ونه کړی نو د کندهار ورزش په نور هم د پښو وغورځي
د جې چې مثال هغه بودیجه چې دوی د لکه داوس شرکتو څخه اخیستي دي تقریبا 15 لک افغاني هغه دوی خپل شخصي جیبوت اچي هغه شاید د موسساتو د خوا څخه د دوی سره مرسته سوي ده هغه دا چې ثبوتونه زما سره سره چې خپل مثال داسې پر یو ورزشکار یعنی د سپورت امان خرڅي
د فوټبال د لوبغاړو ترڅنګ په کندهار کې د کرکټ لوبغاړي هم د میدانونو د نه موجودیت ستونزه یادوي په کندهار کې د کرکټ یو تن مینوال عبدالقیوم هم د سپورت په برخه کې د یاد ستونزو پړه د سپورت پر امریت راچوي د عبدالقیوم په خبره کې چارواکي د کرکټ او فوټبال لپاره ش میدانونه جوړ کړي امکانات ورته برابر کړي او لوبغاړي تشویق کړي نو د کندهار لوبغاړي به د پخوا په څیر یو ځل بیا په کور دننه او بهر وځلیږي او میډالونه به وګټي
هغه کسان چې ورتیا ولري او شپلیرانی باید په لوبه کې ودري خدا شي کار ونه کې چې دای نور کسان ودري یا په واسطه باندې راسي او یا د پیسو پر ځای باندې هغه بیا زمشتس د نام بدی او یا د زمر د ستس د رنگ زردی سبب وګرځي رضام د دې سې د اجتناب کی او پر ځای باندې د سمپلیران اول کسان ودري
بلخوا د کندهار د سپورت امیر محمود الله ګلالی د لوبغاړو د اداره د وی او وای چې دوی همیشه د کندهار د ورزش د پرمختګ لپاره خاصي هڅې کړي د ګلالی په خبره د فوټبال د لوبډلو د تمرین لپاره احمد شاهی لوبغالیستا او د کرکټ لپاره په نږدې راتلونکي کې په عینو مینه کې په څلوېښت چری بمځکه کې یو معیاري میدان جوړیږي ښاغلی ګلالی وایي دوی د یوې بلې هڅې په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي څخه هم 25 چری بمځکه د کرکټ لپاره ترلاسه کړه
لویش دیده بامزه که و سوسپاینو مینه که مورتا ترتیب کرده چه دویو سایدی در خواهد 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 بانجی و بین ملی سندرد بانجی میدان جوری ری استودیو جوری ری و سر پرسنگ بانجی پنزی ویش دیده بامزه که اچی گول آغا شیرزی سخه مورتا واقع سره چه آغا هم در دی راکیب کرکیب در کاردموی اونو رو میدانو در فاره انشالله در غیرزی در فاره چه پاینده که مشقاف رو که در تلیم کال پاره در دی دستون زی بحل سی
در سپورت امیر در لوبغاړو هغه د امر دوی چې د سپورت لپاره تر لاسه سوي توکي په بازار کې پلورل کیږي. د شاغلی ګلالی په خبره کې څوک دا کوي باید ثبوت ولري. د کندهار د فوټبال او کرکټ ځوان لوبغاړي په داسې حال کې لیا د ستونزو یادونه کوي چې لا هم په کندهار کې د مایوبینو شوزو او ماشومانو ورزش پر هیڅ حساب دی.
تاسو د ازادي رادیو ورسې شیخ پرونه اورئ. د اتو زنونو د فوټبال شمنۍ مسابقې چې په قندار ولایت کې پیل شوې وې تیره اونۍ پای ته ورسېدې. د دغو لوبو په فاینل سیالۍ یا پایلوبه کې د هلمند او کابل ټیمونو په خپلو کې مسابقه وکړه چې د کابل ټیم یو د صفر په مقابل کې دا سیالۍ وګټله او د دغو شمنیو مسابقو اتلولي یې ترلاسه کړه. په قندهار کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا ګڼ شمېر کسان د فوټبال د دې مسابقې د نندارې لپاره راغلي وو. د هیواد د اتو زنونو د شمنیو مسابقو په پای کې کابل لومړی، هلمند دوهم او هرات دریم مقام ترلاسه کړ. د غراز د هلمند د فوټبال د ټیم لوبغاړي باقی اغا چې په دې سیالیو کې و ګولونه وهلی وو د مسابقو د غوره لوبغاړي لقب وګټه. که په افغانستان کې د فوټبال له مسابقو لرې لاړ شو نو اورو چې د آسیا د فوټبال جام اتلولي جاپان ګټلې ده. د دغه په زړه پورې مسابقې او په اروپا کې د فوټبال د مهمو سیالیو په باب طاهر روخان درته تازه معلومات لري.
ګران اوریدونکو او د فوټبال مینوالو سلام. په تیره اونۍ کې برسره پر دې چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال ډګرونه ګرم و، په آسیا کې هم د فوټبال په نړۍ کې د یوې مهمې پیښې شاهد و او هغه د آسیایي جام د فاینل لوبې وې. دغه لوبې چې وایې د جمعې په ورځ ترسره سوه د ازبکستان او جنوبي کوریا د هیوادونو ترمنځ د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره وه. چې لوبه درې د دوه په وړاندې د جنوبي کوریا په ګټه پای ته ورسېده او په دې ډول سره جنوبي کوریا د آسیایي جام دریم مقام ترلاسه کړ. او بل مسابقه هم د لومړي مقام ترلاسه کولو په خاطر وه چې دغه لوبه د جاپان او استرالیا ترمنځ وسوه. که څه هم استرالیا آسیایي هیواد نه بلکې خپل ځان ته مستقله قاره ده، خو د دغه قارې چې په حقیقت کې د یو هیواد په شکل دی چین د آسیایي هیوادونو په قطار کې لوبي کوي. د دغه لوبي نتیجه په خپل عادي وخت یعنی 90 دقیقو کې 0-0 مساوي و، چې تر هغه وروسته د معمول سره سم د ریفری لخوا 2:45 دقیقې اضافه وخت ورته وټاکل شو، چې د دوهم اضافه وخت په دوهمه دقیقه یا د لوبي په 1:01 دقیقه کې د جاپان د تکړه لوبکونکي تادناري لی لخوا ګول ووهل شو، چې په دې توګه لوبه 1-0 په وړاندې د جاپان د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. او په دې ډول د جاپان د فوټبال ملي ټیم د څلورم ځل لپاره د آسیایي هیوادو دغه جام ترلاسه کړ او استرالیا د دوهم مقام په ترلاسه کولو باندې بریالی شو. د دغه تورنمنت یا مسابقو د تر ټولو ښه پلیر جایزه جاپانی کیسوکی هوندا ته او د تر ټولو ښه ګول وهونکي جایزه کوریایي کوچو چخول ترلاسه کړ. اوس په هم راسو د اروپایي هیوادونو د چمنو او کلبونو د کورنۍ لیګو د مسابقو نتیجو ته. برمن د بایرن منشن سره 1-3 په وړاندې د بایرن منشن د ټیم په ګټه. نورمبرګ د هامبورګ سره 2-0 په مقابل کې د نورمبرګ د ټیم په ګټه. شالکې د هوفنهایم سره 0-1 په وړاندې د هوفنهایم د ټیم په ګټه. سان پاولی د اف سی کولن سره 3-0 په وړاندې د سان پاولی د ټیم په ګټه. وولفسبورګ د دورتمن سره 0-3 په مقابل کې د دورتمن د ټیم په ګټه. کایزر لاوترن د ماین سره 0-1 په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه. شتوتګارت د فرایبورګ سره 0-1 په مقابل کې د فرایبورګ د ټیم په ګټه. او فرانکفورت د مګلادباخ سره 0-1 په مقابل کې د مګلادباخ د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیگا په مسابقو کې لوینتا د خطافه سره 2-0 په وړاندې د لوینتا د ټیم په ګټه. مالاګا د ساراګوزا سره 1-2 په مقابل کې د ساراګوزا د ټیم په ګټه. مايورکا د خيخون سره 0-4 په وړاندې د خيخون د ټیم په ګټه. سان سباستيان د الميرا سره دوا د صفر په وړاندې د سان سبستیان د ټیم په ګټه، هرکولس د بارسلونا سره صفر د درې په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، لا کورونیا د اف سی سیویا سره درې د درې په مقابل کې مساوي، اتلتیکو مادرید د بلباو سره دوا د صفر په وړاندې د بلباو د ټیم په ګټه، اوساسونا د ریال مادرید سره یو صفر په مقابل کې د اوساسونا د ټیم په ګټه، اسپانیول د ویاریال سره صفر د یو په مقابل کې د ویاریال د ټیم په ګټه، او د ایټالیا په لیګه کې لاتسیو روما د فیرنتینا سره دوا د صفر په مقابل کې د لاتسیو روما د ټیم په ګټه، کاتانیا د ای سی میلان سره صفر د دوا په مقابل کې د ای سی میلان د ټیم په ګټه، بریسکیا د هیو سره صفر د درې په مقابل کې د هیو د ټیم په ګټه، کالیاری د باری سره دوا د یو په مقابل کې د کالیاری د ټیم په ګټه، انتر میلانو د پالرمو سره درې د دوا په وړاندې د انتر میلانو د ټیم په ګټه، اف سی ایونا د پارما سره درې د یو په مقابل کې د اف سی یونووا د ټیم په ګټه، ناپولی د سامدوریا سره څلور د صفر په مقابل کې د ناپولی د ټیم په ګټه، ایونتوس تورین د اوډینا سره یو د دوه په مقابل کې د اوډینا د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا په دې هفته کې د فوټبال د ډګر څخه تازه معلوماتونه، تر نیو هفته پورې تاسو ته ښه صحت او بشپړ روغتیا غواړم. خدای پامان.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره په 00420221120115 باندې ازادي راډیو تاسو غواهي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو